په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه شوې ده. د شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې رکلې ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت به هم اورې، خو لومړی د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم، ټټولو اول فام کړی د خبرونو سرټکو ته. پاکستان وایي له حزب اسلامي سره د افغان حکومت موافقه له طالبانو سره د روغې لپاره یو نمونه ګرځېدی شي. افغان ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د حزب اسلامي پر مرکزونو د بریدونه نه کوي، او د عراق په کرکوک ښار کې اسلامي دولت وسلوالو په داسې وخت حمله کړي چې په موصل کې د وسلوالو خلاف عملیات روان دي. تفصیل: پاکستان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې موافقه له طالبانو سره د روغې لپاره یو نمونه بللې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې دا رد کړه چې ګواکې له طالبانو سره د خبرو لپاره د کابل، اسلام آباد، بیجینګ او واشنگټن څلور اړخیزه ډله نوره موثره نه ده پاتې. وبخه ذکر زیاته کړه چې د سولې بهیر د افغانستان کورنۍ معاملې د خټینګاریو کړ چې هیوادې په دې لړکې مرستو ته تیار دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د حزب اسلامي پر مرکزونو د بریدونه نه کوي. بیګا د ولسمشر له دفتره په خبرو شوو دوه فرمانونو کې راغلي چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقې عملي کولو لپاره د اقدامات وشي. د ولسمشر مرستیال د ویان ادو خان امیناپال بیګا مشال ریډیو تویل د ملي امنیت شورا به د ګلبدین حکمتیار نوم له نړیوال تور لیسټه د ایستلو لپاره کار کوي.
لومړی د ملي امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د حزب اسلامي د مشر نوم له تور لیست د ایستلو لپاره اقدام وکړي. بل مسأله چې تر ټولو زیاته مهمه ده هغه ده چې د دوی ډلې راځي او د افغانستان په امنیتي قواو کې ادغامیږي یا خپل وسلې راوړي. نو د افغانستان امنیتي قواوې به د دوی د ادغام پروسې خوندیتوب مسؤلیت ولري.
د ولسمشر له دفتره په خبرو شوو فرمانونو کې غږ شوی چې د اوربند درناوی باید وشي او پکې راغلي چې اجرایی کمیشن دی د امر مادي عملی کړي. تمه ده چې سبا اجرایی کمیشن د سولې موافقې عملی کولو کار پیل کړي. د خیبر خاصدار ځواک سرتیرو له پولیټیکل انتظامیه نه غوښتنه کړې چې ورته مراعت ورکړي. د سرتیرو تیر مازیګر رمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د کار په وخت له خطر سره مخامخ وي، خو ورته هغه مراعت نه ورکول کیږي لکه د نورو ځواکونو سرتیرو ته چې ورکول کیږي. دوی ویل کله چې 25 کاله کار وکړي او بیا تقاعدېږي یا ریټایرېږي نو ورته پنشن هم نه ورکول کیږي. په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي حاجی شاجی ګل افریدی وایي پر دې موضوع د قبایلو او سرحدي چارو وزارت ته ویلي او فیصله بوشی. افغان چارواکو په هلمند کې د 300 وسلوالو وژلو دا وکړي. د هلمند والی له دفتره په خبر شوی بیګانی بیان کې راغلی تیر ورځ په سنگینو لسوالی کې د افغان ځواکونو په بمباری کې 300 وسلوال پر داسې حال وژل شول چې نهر سراج لسوالی ته اکمالات کول. بیان وایي په نادی علی کې پرون 14 شوی چې پکې د طالبانو یو کمانډان محمد ګل له درو وسلوالو سره وژل شو. بیان زیاتوي په نهر سراج، بولان او پیرسبس کې د افغان ځواکونو په بریدونو او نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. وسلوالو د دمرګ جوبلې په اړه لاس نه دی ویلې. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي غورماچ ولسوالۍ له وسلوالو څخه خلاصه کړې ده. د فاریاب پولیسو ویان عبدالکریم یورش بیګا مشال ریډیو ته ویل غورماچ ولسوالۍ تیر مازیګر په عملیاتو کې له وسلوالو نه نیولې ده. دا ولسوالۍ لس ورځې مخکې د وسلوالو لاس ته لوېدلې وه. یورش زیاته کړه چې په پرونو عملیاتو کې د وسلوالو ټانکونه ویجاړ کړي او لسګونه وسلوالې وژلې دي. وسلوالو او آزادو سرچینو لا د مرګ ژوبلې داو پخلی نه دی کړی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. تاجکستان او چین له افغان پولیسو سره نږدې د ترهګرۍ ضد پوځي مشکونه پیل کړي دي. د تاجکستان دفاع وزارت وایي پرون پیل شوي تمرینونه به د روانې میاشتې تر 24 روان وي چې پکې لږ تر لږه 10,000 سرتیري، پوځي ګاډي او هلیکاپټرې برخه اخلي. تاجک چارواکو تیره میاشت ویلي وو چین به د افغانستان او تاجکستان تر مینس په 1500 کیلومتره اوږد سرحد بنیادي کارونه کوي چې امنیت ټینګ کړل شي. دا سرحد د نشه یي موادو قاچاق لپاره کارول کیږي. د عراق په کرکوک ښار کې دننه او خواوشا پر هدفونو وسلوالو بریدونه کړي دي چې ذمواري یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. نن دا برید پر داسې وخت شوی چې عراقي حکومتي او کور ځواکونه له دغه ډلې څخه د موصل ښار ازادولو هڅې کوي. موصل ښار د کرکوک په شمال مشرق کې پروت دی. امنیتي چارواکو نن ویلي چې ځانمرګو بریدګرو په کرکوک کې د پولیس تاڼو او چیک پوسټو په ګډون د توانایي پیدا کولو په مرکز حملې وکړلې. دغه مرکز له ښاره بهر یوې ایراني کمپنۍ جوړ کړي. رپورټونه وایي د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ اهلکار او د توانایي په مرکز کې دوه ایراني تکنیکي کارکوونکي وژل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې لږ تر لږه اته وسلوال هم وژل شوي دي. د کرکوک ګورنر نجم الدین کریم ویلي وسلوالو حکومتي ودانۍ نه دي نیولې. د نیټو عمومي منشي ویلي د روم سمندرګي ختیځ لوري ته روسي الوتکې وړونکې بیړۍ او ځواکونو ورته اندېښمن کړی دی ځکه کېدی شي له دې سره په شام کې د خلکو کړاو زیات شي. سټولټنبرګ بیګا په برسلس کې خبریالانو ته وویل روس حق لري چې په نړیوالو اوبو کې فعالیت وکړي.
Russia of course has the right to operate in
the way yaqinan Russia haq lari che panadewal ubo ke faaliyat wakri aw da lumrai jal na dai tar de mak ke ham so zali Russia de Rome samandargi ta da beeda astawida kho wa sandekhna da da che ke dai shidal wata ke udun ke beeda fa sham ke papozi amaliyat ke bar khawagli aw par halab de bridun ziatawlo la para wa kharawal shi pade dawal da der mukhtalif iqdam dai.
د امیر البحر کوز نیتسوف په نوم د روسیې یوازینی بیړۍ لسګونه جنگي الوتکې وړلې شي او پکې په اټمي وسلو سنبال سپکه بیړۍ دوه د اوبو لاندې جنگي کشتۍ او څلور نور ملاتړي هغه شامل دي. سیمې ته د بیړیو استول په داسې وخت شوي دي چې د روسیې الوتکو په ملاتړ د یاغیانو تر واک لاندې د حلب په برخو کې د شامي ولسمشر بشار الاسد ځواکونو عملیاتو نړیوالو غوسه راپارولې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبه یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.90 روپۍ او په 1.90 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.90 روپۍ او 23 روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23.60 روپۍ او 23.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 2.5 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورید شي. پاکستان وایي له حزب اسلامي سره د سولې موافقه له طالبانو سره د روغې بیلګا ثابتې دي شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پر وفاقي حکومت غږ کړی دی چې تر 2013 کال مخکې د قبایلي سیمې په صوبه ورګړي کې آیا دا کار ممکن دی؟
زر پکار دا چې د پرمیشنل ممبران د 2018 کې د قبایلو نارش.
د خیبر خاصدار وایي د نورو ځواکونو په سیر دی دوی ته هم مراعات ورکړل شي.
پنج خودکش بشوی د غلط باغی کې زمونږ کفي خاصدار مړ شوی دی، باغی کې زمونږ لاین افیسر مړ شوی دی، باغی کې حوالداران مړ شوی دی.
زمونږ ونی زخ پرونه جمهوریت با هم او
حقیقت اس ملک کے اندر ایمرجنسی تو لگی ہوئی، یا تو ایمرجنسی لگی ہو تو پھر اس چیز کی کٹن ہوگی.
ترپائی دا مشال ریڈیو سروس. کډومبه موضوع ته پاکستان وایي له حزب اسلامي سره د افغان حکومت موافقه له افغان طالبانو سره د سولې لپاره ښه نمونه کیدی شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي او ځل بیا یې په دې لړ کې د پاکستان د مرستو وړاندیز کړی دی. د ویل د سلور اړخیزه هیوادونو جوړښت لا هم پر ځای دی او ګټور ثابتېدی شي. خوشنون کې وایي دا جوړښت غیر فعاله دی. بدغه اړه له اسلام آباد رابعه اکرم خان.
پاکستان وای چې د افغانستان حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ لوسنامې ته هرکلی وای او ویلي چې دا لوسنامه د افغان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو لپاره نمونه کیدی شي. د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې د یاد دفتر ویان نفیس زکریا اونیزی خبرې غونډې په موقع د یو سوال په جواب کې وویل چې پاکستان په افغانستان کې د سیاسي حل د لارې امن غواړي او د دې لپاره به خپل کوشونه جاري ساتي.
موږ د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په قطر کې د خبرو اترو په اړه رپورټونه کتلي دي. سچ دواړو ډلو رد کړي هم دي او پخلی هم کړي. د سولې لپاره د وسلوالو ډلو سره خبرې اترې د هغې خپل داخلي معامله ده. پاکستان په خپل موقف ولاړ دی. موږ په مکمله توګه د افغانستان په مشرۍ د خبرو اترو ملاتړ کوو. د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې لوزنامې چې پاکستان یې هرکلی کړی وو، دا لوزنامه د طالبانو سره خبرو اترو لپاره یو نمونه کېدی شي.
خپلو خبرو کې د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې د څلور اړخیز هیوادونو غونډه یو مناسب فورم دی او د افغانستان سولې او ثبات لپاره پاکستان د غونډې د لارې خپل کردار لوبولو ته تیار دی.
تر اوسه پورې د څلور اړخیز هیوادونو غونډې یو هیواد هم دا نه دی ویلي چې دا څلور اړخیز غونډه نه ده پاتې، او موږ په افغانستان کې د امن لپاره د دې غونډې د لارې افغانستان ته د خپل مرستې وړاندیز کړی وو. او دا داسې نه ده که یو ملک ووایي چې دې لړکې دغه ملک سره نه دي کړي، نو د دې دا مطلب نه شو چې یا دا فورم وجود نه لري او یا سم پاتې نه شو. د دې غونډې هر یو ملک ذمہوار دی، خو آخر کې دا د افغانستان حکومت معامله ده، ځکه چې د څلور اړخیز هیوادونو د غونډې مقصد وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راوستل دي. سچ دا د افغانستان داخلي معامله جوړوي.
د دا هم اوویل چې د پاکستان افغانستان سره صرف د حکومت په سطح اړیکې نه دي، بلکې دا په اولسي کچ هم دي. د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د بچنې نه پس د دواړو ملکونو په اړیکو کې نه صرف کړکېچ راغلی دی، بلکې د څلور اړخیز هیوادونو غونډه هم د ځنډ ښکار شوې ده. په موجوده حالاتو کې د امن لپاره د پاکستان کوشونو او د دواړو ملکونو اړیکو په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زیبای چې سفارتي تعلقات لا شته او د دواړو ملکونو مشرانو ترمنځ رابطې هم شته، خو داسې نه کېږي چې مسلې هوارې شي او نا اعتباري ختمه شي.
چې افغانستان حکومت په دا خواهش وکړي چې پاکستان د لارې دغه مذاکرات وشي، او دا خو ډېر مشکل کار دی. دا به اله کېږي چې مخکې د افغانستان او پاکستان یو بل باندې اعتبار راشي او یو بل سره هغې تعاون شروع کړي. او زه فکر کوم چې
د افغانستان لپاره رابلل شوی د کانفرنس په موقع د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر د افغانستان ولسمشر سره ملاقات کړی و او د امن او د څلور اړخیز هیوادونو غونډې د مهم کردار په اړه یې خبرې اترې کړې وې.
د رابع اکرم خان راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. افغان ولسمشر ملي امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په مرکزونو بریدونه کې وکړ تر څو وخت پیښیږي د هغه مخنیوي دی وکړي. د پنځشنبې زیارت په ورځ د اشرف غنی له دفتره په خپور شوي فرمان کې د ملي امنیت شورا ته دنده سپارل شوې ده چې د ګلبدین حکمتیار نوم له نړیوال تور لیست د ایستلو لپاره کار پیل کړي. په دغه اړه صفي الله ستانکزی نور معلومات راکړي.
افغان ولسمشر ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د حزب اسلامي پوځي مرکزونه په نښه نه کړي او د یادې ډلې د وسلوالو د ادغام او د وسلو د تسلیمېدو د پروسې امنیت ونیسي. محمد اشرف غنی د پنځمې په شپه دا امر ورکړ او د ملي امنیت شورا یې موظفه کړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او متحده ایالاتونو له تور لیسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو لپاره ګام پورته کړي. د ولسمشر مرسیال ویاند د واخان مینپال وویل ملي امنیت شورا موظفه ګڼل شوې چې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي او افغان پوځیانو ته هم د یادې پروسې د امنیت د خوندیتوب مسئولیت ور په غاړه شوې ده.
لومړی د ملي امنیت شورا ته د نسپاره لسوې ده تر څو د حزب اسلامي د مشر نوم د تور لیست څخه د ایستلو لپاره اقدام وکړي. بل مسله چې تر زیاته مهمه ده هغه دا ده چې د دوی وسلوالې ډلې راځي او د افغانستان په امنیتي قواوو کې ادغامي شي یا هغوی خپلې وسلې راوړي. د افغانستان امنیتي قواوو د افغانستان په هره نقطه کې د دوی د ادغام د پروسې د خوندیتوب مسئولیت ولري.
ولسمشر په فرمان کې دا هم ویلي چې دواړه خواوې باید اوربند مراعات کړي او کله اوربند غلطه استفاده وشي او سرغړونه ترې وشي متخلف به له قانوني چلند سره مخ شي. د ولسمشر فرمان په دواړو پوځي او سیاسي برخو کې صادر شوی دی. د حزب اسلامي په مراکزو د حملو بندیدل، د هغوی د وسلو تسلیمي، د نورو مخالفینو لخوا د هر ډول ګواښونو په وړاندې جدي چمتووالی، د حزب اسلامي له ډلو سره سلام مشورې او له نړیوالو سره هماهنګي د پوځي برخې د فرمان مهمې مادې دي. ولسمشر همدارس د حزب اسلامي او افغان حکومت د سولې د تړون د تطبیق لپاره جلا فرمان ورکړی او په څلورویشت مادو کې په دې اړه اجرایي کمیسون د دندو په مخته وړلو معذف کړی دی. له حزب اسلامي نه د تحریمونو لرې کول، د حزب اسلامي د کدرونو ګمارل، د حزب اسلامي لخوا د زندانیانو خوشې کول او د تړون د تطبیق د اجرایي کمیسون جوړښت په سیاسي فرمان کې له مهمو مسایلو دي. د اجرایي کمیسون لپاره حکومت، حزب اسلامي او سولې عالي شورا خپل استازي ټاکلي او تمه ده چې د شنبې له ورځې کار پیل کړي. اخو د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد مشر او د سولې عالي شورا لوړ پوړی غړی محمد امین وخات دغه فرمانونو صادرول د سولې په برخه کې یو لوی پرمختګ بولي او وایي چې ډیر مخالفین به سولې ته ورمات شي.
ډیر قومندانان د حزب اسلامي طالبانو په لیکو کې، حتی د داعش په لیکو کې د ارتباطات نه شي افغانستان شموله و. ډیر مصالح مخالفین هغه د اوس کې د حزب په نامه معرفي نه دي، ځان معرفي کوي، سوابق لري او د سولې د پروسې سره یوځای کیږي.
افغان حکومت لومړی وار له حزب اسلامي سره د میزان په لومړۍ نیټه د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د میزان په اتمه د ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته دا تړون نافذ وګرځول شو.
په نیویارکر مجله کې د نړیوالو اړیکو استاد بارنیټ روبن لیکنه خپره شوې چې پکې نوموړي له حزب اسلامي سره د افغان حکومت تر موافقه وروسته حالاتو ته کتنه کړې. بشیر ګواخ د همدې لیکنې پر اساس له نوموړي سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلې دي چې د سولې د موافقه ته څنګه ګوري. نوموړي وایي
اولنی خبره خدا دا چې ټول خلک دا منی چې د ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت سوله به په دغه هیواد کې روانه جګړه باندې خاصه سر نه غورځي، ځکه چې هغه په دغه جنگ کې لویه برخه نه لرله. بل په دې کې دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې دا سوله د پاکستان د ازایمو په اړه څه څرګندوي. حکمتیار په پاکستان کې اوسېدلی او دغه هیواد ساتلی و، نو پاکستان څنګه حکمتیار پرېښود؟ آیا هغوی دا فکر کوي چې نوموړی په جنگي برخه کې نور اهمیت نه لري که څنګه؟ خو زما په خیال دا سوله د افغان حکومت او حکمتیار لپاره په اصل کې یو آزموینه هم ده. د سولې په دې لوازنامه کې هغه زیاتره خبرې شاملې دي چې افغان طالبان د سولې لپاره خپلو شرطونو کې وړاندې کوي. نو اوس د افغان حکومت لپاره آزموینه دا ده چې ویشل شوی او کمزوری حکومت به دا څنګه عملي کوي. بلخوا حکمتیار چې د حزب اسلامي د یوې ډلې مشري کوي او زیاتره خلک دا ډله سغدریزه بولي، څنګه به په دې لوازنامه کې په کړو ژمنو ټینګ پاتې شي؟
their side of the deal either
تا د پاکستان ذکر وکړو. آیا ته فکر کوې چې دغه هیواد د پردې تر شا جګړې یا څنګه چې پریتور لګول کیږي د وسلوالو ډلو د استعمالولو نه لاس اخیسته، او آیا نړیوال فشارونه پاکستان خپل دغه مبینه تګلارې بدلولو ته مجبورول شي؟
Well, gradually it might, but I would make a distinction first. Let's say there roughly speaking there are three types of militants.
د وخت د تیرېدو سره کېدې شي چې پاکستان په خپل تګلارو بدلولو مجبور شي. خو مهمه خبره په پاکستان کې د وسلوالو ډلو قسمونه پیژندل دي. په دې هیواد کې درې قسمه وسلوالي ډلې دي. یو هغه چې په پاکستان کې بریدونه کوي، نو دغه خلاف خوده هیواد قوي پوځي عملیات کوي. دیم ډول وسلوال هغه دي چې په هند بریدونه کوي، نو هغه ته د پوځ ملاتړ ترلاسه دی او تر ډیره د پوز د کنټرول لاندې دي. دریم قسم وسلوالې ډلې هغه دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، هغه تر څه حد د پاکستان د استخباراتي ادارو په کنټرول کې دي، خو دوی په افغانستان کې هم ملاتړ لري. په دې وروستیو کې افغان حکومت په وار وار د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې طالبان ورسره خبرو ته کینوي، خو پاکستان یا خو دا کار نشي کولای او یا کول نه غواړي. زما په فکر د پاکستانی پوز یو برخه اوس هم افغان طالبان خپل اساسه ګڼي او په دې خبره کې ورسره د هیواد سیول حکومت متفق نه ښکاري. تر از دې لړکی پاکستان نه یوازې د امریکا بلکې د چین هم تر فشار لاندې دی.
د سولې لپاره د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅو ته څنګه ګوري؟ د ولسمشر جوړېدو نه پس اشرف غنی د سولې لپاره د پاکستان سره د تعلقاتو خو کولو هڅې وکړې او د ډیرو نیوکو سره هم مخامخ شو. بیا یې د سولې د مذاکراتو کوشش وکړو، خو اوس یې ستراتیژي مکمل بدله کړه او د مذاکراتو لپاره یې ځینې شرایط رامنځته کړل، لکه چې د خبرو اترو لپاره اول باید ډزبندي وشي.
First, when President Ghani came into office, he thought
په سر کې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې نظر و چې اول د پاکستان سره یو موافقه وکړي او بیا پاکستان په طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره خپل اثر او رسوخ استعمال کړي. نوموړي د دې لپاره ډېرې هڅې وکړي او په افغانستان کې پرې ډېرې نیوکې هم وشوې چې له دې هیواد ته هیڅ ګټه ونه رسېده، او د وخت د تیرېدو سره د اشرف غنی لپاره په سیاسي توګه دغه سلسله جاري ساتل ډېر مشکل شو. نو بیا افغان حکومت خپله توجه هند ته واړوله. او له دغه هیواد سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ سلسله شروع کړه او لای پسې زیاتوي. باقي د شرایطو خبره داسې ده چې زما په فکر افغان حکومت په داسې حال کې رسول خبره نشي کولای چې بریدونه روان وي او خلکو ته مرګ ژوب لاوړي. بل نښته کېدای شي چې عملا داسې ممکنه نه وي، نو ځکه په دې لړ کې د پردې تر شا د خبرو اترو هڅې کېږي، خو په داسې جنگ کې چې عام وګړي پکې نیغ په نیغه متاثره کېږي، په سیاسي توګه د سولې خبرې اترې ډېر ګران کار دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح بدرنګ زکه چې دا غمین له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د افغانستان او پاکستان د دوستۍ ګروپ په نوم پارلماني غړو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې په دا هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي او په ځانګړي ډول د علاج او کاروبار لپاره د ورغلیو خلکو ته اسانتیاوې برابر کړي. د دې ډلې یو غړي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو نن سهار مشال لیډو ته ویلي دوی غواړي د افغان پارلمان له غړو سره وګوري او د اسلام آباد او کابل اړیکو سمولو هڅه وکړي. سراج ظهیر په دغه اړه راپور راکړي.
اسلام آباد کی زیارت په ماخم د قومی وطن پارٹی د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په مشرۍ کې د پاکستان افغانستان دوستۍ د ډلې غونډه وشوه چې پکې د پاکستان د پارلیمان غړو او په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنر عمران زیب ګډون وکړو. په دې موقع عمران زیب ډلې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په حواله خبرونه ورکړه، په کومه چې د ډلې غړو سلا وکړه چې دې لړکی به د دواړو هیوادونو د پارلیمان غړي له یو بل سره میلاو شي او د دې ستونزو د حل لړکې به کړندلاره جوړوي. مشال ریډیو ته آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې دا وخت له پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل وطن ته روان دي او کوم چې دلته میشت دي نو هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي.
افغان مهاجر چې دي واپس روان دي، هغوی ښه طریقې سره لاړ شي نو زمونږ به هلته یو ښه نوم وشي او که په زور یا جبر سره یا هغوی هراسان شي نو په هغې کې به دا هم یو پاکستان او افغانستان په منځ کې یو خنډ راتلی شي. په دغه لحاظ سره زمونږ د دې لپاره دا مونږ پرایم منسٹر سره ما دا خبره کړې وه، یو کمیټي جوړه شوه، په هغې کې سفارشات هم پیش کړل. مونږ دا فیصله وکړه چې دا د فرینډشپ د دوستانه دا ګروپ چې دی دا د دې صوبایي اسمبلو ته سره او صوبو اسمبلو ته دا التم د جوړ شي.
د نیم قبایلي سیمې اف آر نه د قومي اسمبلی غړي فیصل جمال په دې غونډه کې هم ګډون لرلو. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
هغه مو د ملکونو په منځ کې حالات خراب شوي دي. که مو ګورو د هغه ځی خلکو له د صحت حوالې سره چې کومې مسلې دي هغه د مو په ملک باندې هغو انحصار ده چې څه مسلې وي ډاکټر هغه له راځي هغه مسایل په دې کې هغه ښودو چې هغې سره داسې ترتیب وشي چې خلکو له آسانی جوړه شي. د دې سره چې کوم دا د مو دوی خلکو په منځ کې روزګار وو چونکې د حالات خراب شوي وو هغه خلک هم په دې کې سفر شوي وو. خو ورسره چې کوم قدمونه واخلو چې دا دواړو ملکونو کې یو ښه مخکې لکه څرنګه وروري وه هغوی د مو مسلې هم وګوري چې مو ملک کې څه مسایل دي او د دوی مسلې مو چې کمې
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د افغان چارو تجزیه کار طاهر خان نو پوښتل چې د پاکستان افغانستان د مسلو د حل لړکی د دارنګ ډلو تک راتک څومره کردار لوبولی شي، نو هغه وی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کې دارنګ په حکومتي او ولسی کچ تک راتک ډیر اهم کردار لوبولی شي.
زما نظر دا دی چې د حکومتونو ترمنځ دا وخت تعلقات اړیکې ډیر زیاتې خرابې دي، د دباو د لاندې دي او سفارتي هغه چې کوم اختلافات هغه په تګ را تګ باندې هم ډېر زیات منفي اثر کړی دی، خو لیکن بیا هم د ولسونو ترمنځ د خلکو ترمنځ رابطې موجود دي او زما په نظر په دې وخت کې دا مهم دی ډېر زیات چې په غیر حکومتي سطح باندې د خلکو رابطې وي.
په غونډه کې د ګډونوالو وینا و چې پاکستان او افغانستان دواړه د منطقې دوه اهم تجارتي ملکونه دي او د یو بل تجارت ته اړتیا لري، نو په پوله تجارتي ګاډو تګ راتګ آسان جوړولو لپاره هم دوی د حکومتونو په مرسته یو کړندلاره جوړوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
له مودې راهیسې په پاکستان کې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني حیثیت بدلون په اړه بحثونه روان دي. د وزیر اعظم اصلاحاتي کمیټې په خپلو سپارښتنو کې ویلي چې قبایلي سیمې دې له 15 تر 30 کلونو پورې په موده کې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، خو د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک غوښتنه کړې ده چې دا عمل دې د 2013 کال تر ټولو ټاکنو مخکې وشي. پښتنه دا ده چې آیا دا کار عملي کېدی شي؟ د مجید بابر په راپور کې د دغې ځواب و.
تیره ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې که وفاقي حکومت په رښتیا قبایلي سیمې د یادې صوبې برخه کول غواړي، نو باید دغه عمل د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې ترسره شي. ښاغلي خټک په وفاقي حکومت غږ وکړ چې د قبایلي سیمو د انتظامي او آئینی حیثیت په اړه د وزیر اعظم لخوا ټاکلې شوې کمیټه دې په هغه سپارښتنو نظرسانی وکړي چې له مخه به یې د زم کېدو دا عمل د 15 کالونو تر 30 پورې موده واخلي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د وفاقي حکومت لپاره دغه عمل تر 2013 کال د ټاکنو نه مخکې ممکنه دی او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو د پارلماني غړیو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې هغه د ښاغلي خټک غوښتنې سره یوه خوله دی او د ده په خبره دا عمل ممکن دی.
2018 کمه د الیکشن خبره چې پروینشل حکومت کوي او این پی پرون کړی ده، بالکل په دې خبره باندې مونږ فاټا پارلمنټیرین د صوبایي حکومت شکریا مدا کو او دا ضروري دی چې دا وشي. چې دا وشي نو د دې سره به د زمکدل چې وي دا به امپلیمنٹ شي، بیا به په دې کې څه شک او شبهات پاتې نه شي. زموږ طرف نه هم دا میسج وفاقي حکومت ته ورکړی شوی دی او په دې باندې وفاقي حکومت اعلی منسٹری کار هم شروع کړی دی چې دا کې پیتې سره زمکیږي نو پروینشل حکومت به لوکل باری الیکشن کوي. نو دغه وجه نه دا زر پکار ده چې دا پروینشل ممبران په 2018 کې د قبایلو نه راشي.
خو په اسلام آباد کې د سفران د وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وایي چې په تکنیکی او لاجستیکی بنیادونو د وفاقي حکومت او یاد وزارت لپاره دا ممکنه نه ده چې د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي.
څو پورې چې د وزیر اعلی د دې خبرې تعلق ته چې د 2013 د مخکې د فاټا چې کوم دی دا یو ځای کړی شي د صوبې سره، نو زه فکر کوم چې ټکنیکلی او ایڈمنسټریټیولی په دې کې بعد بعد هارډز دا چې دي چې هغه امکانات نه لري چې په دومره لږ وخت کې دا وشي. مثال په توګه زه به دا وایم چې هلته کې که ته محلي حکومتونه مخې ته راوړي، نو د هغې دپاره ظاهره خبره ده چې کانسټیچوئنسی جوړول غواړي، د هغې دپاره ضروري چې کوم سټافنګ دی، انفراسټرکچر دی، د هغې دپاره ډېر ضرورتونه دي چې هغه ترسره کول پکار دي. و هغه فلاح چې کوم دی نو زمینه هغې ته نه ده مسایله. نو زه فکر کوم چې وخت دومره ډېر زیات نه دی، لږ موږ له وخت ورکړو نو کېدای شي چې دا شیزونه ډېر په صحیح سمت کې مخې ته لاړ شي.
که هم د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي، د مدني ټولنې فعالان او سیاسي ګوندونه دا مهال د قبایلي سیمو د انتظامي او آئینی حیثیت د بدلون په بحثونو کې بوخت دي او خوشبینه دي چې دا کار به ترسره شي. خو د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز بیا وایي چې د ده په اند ځینې پیاوړي ریاستي ادارې به چېرې هم د دې اجازه ورنه کړي.
کله اتلسم ترمیم نافذ شو هغه په کار کې دا و چې هغه وخت قبایلي علاقه چې یو یا به د دې بل صوبه جوړ کړي یا خیبر پختونخوا کې دې تبا زم کړي. دا دواړه فیصله ما په خپل هغه زم ممبرانو نه تپوس کړي چې دا دوره سنهري موکو دا تاسو ولې ضایع کړ. هغه جواب دا و چې دې بال د ریاستی ادارې ته دي هغه دا نه غوښتل چې دا
د قبایلی سیمو په انتظامی او آئینی حیثیت کې د بدلون په اړه مخکې هم یو شمیر کمیټې جوړې شوې، خو د هغو کمیټو په سپارښتنو د پام وړ عمل نه و شوی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اور دن کو مشال ریڈیو تو گئے په پختونخوا کې درنګ شیبیلا د ماسپخین یو نیمه بجه کې دن کې دا د ملیحا مرزدا نه مهم خبرونه او د خبرونو رستو رته د قامی و نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې کوو.
پاکستان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ سولې موافقه له طالبانو سره د روغې لپاره یو نمونه بللې ده. د بارنو چارو وزارت ویان تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیسي خبرې غونډې ته په وینا کې رد کړه چې ګواکې له طالبانو سره د خبرو لپاره د اسلام آباد، کابل، بیجینګ او واشنگتن څلور اړخیزه ډله نوره موثره نه ده پاتې. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د حزب اسلامي پر مرکزونو د بریدونه نه کوي. بیګا د ولسمشر له دفتره په خبرو شوو فرمانونو کې راغلي چې د حزب اسلامي او افغان حکومت د سولې موافقې عملي کولو لپاره د اقدامات وشي. د خیبر خاصزدار ځواک سرتیرو له پولیټیکل انتظامیه نه غوښتنه کړې چې ورته مراعات ورکړي. د سرتیرو تر مازیګر مشال ویډیو ته ویلي د کار په وخت له خطر سره مخامخ وي، خو ورته هغه مراعات نه ورکول کېږي لکه نورو ځواکونو ته چې ورکول کېږي. افغان چارواکو په هلمند کې د 1300 وسلوالو وژلو دعوه کړې ده. هلمند والي له دفتره په خبر شوي بیانګانی بیان کې راغلي تیره ورځ په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې 8 وسلوالو وژل شول. بنری سراج ګولان پیسپس کې د افغان ځواکونو په بریدونو نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوي دي، خو وسلوالو لپاره دې اوس نه دي ویلي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي غورماچ ولسوالۍ له وسلوالو نه خلاصه کړې ده. چارواکي وایي په پرونو عملیاتو کې د وسلوالو ټانکونه جوړ کړي او لسګونه وسلوالي وژلي دي. وسلوالو او آزادو سرچینو لا د مرګ جوړلې دا و پخلې نه دي کړې. تاجکستان او چین له افغان پولیس سره نږدې د ترګرې ضد پوځي مشکونه پیل کړي دي. د تاجکستان دفاع وزارت وایي پرون پیل شوي تمرینونه به د روانې میاشتې تر څلور میاشتې روان وي. د عراق په کرکوک ښار کې دننه غواوشه پر دفونو وسلوالو بریدونه کړي دي چې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. نن دا برید په داسې وخت شوی چې عراقي حکومتي او کورد ځواکونه له دغه ډلې څخه د موصل ښار آزادولو هڅې کوي. او د نیټو عمومي منشي ویلي د روم سمندرګي ختیځ لوري ته روسي الوتکې وړونکي بیړۍ او ځواکونه ورته اندېښمن کړي ځکه کېدی شي له دې سره په شام کې د خلکو کړاو زیات شي.
مهم خبرونه واورېدو او اوس فردو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ماشومانو د چارو ادارې سیف د چلډرن په دیني اصولو کې چنکو ته مواقع ورکولو په اړه د یو سل څلور څلوېښت ملکونو درجه بندي کړي او په دې کې دا کتل شوي چې کوم ملک چنکو ته موقع ورکولو کې ښه ثابت شوي. ادارې په وینا په دې درجه بندۍ کې د وړوکي عمر د بدونو په وړوکي عمر کې د بدونو نه په سمدستي د حامله کېدو، د حمل په وخت د مرګ، په پارلمان کې د ښځو ګډون او تعلیم نه حاصلولو وجوهات کتل شوي دي. ادارې وایي د سیف د چلډرن په دې درجه بندۍ کې د پاکستان اته اتیایم نمبر دی. اگر چې دې سر د نورو سرویګانو په نسبت د پاکستان درجه بندي پدې کې دومره خراب نه ده، خو بیا هم خصه به اختیار جوړول لپاره نور هم کار کول دي. ادارې سیاتوي چې د سیاتره خصو بدحالي د وړو کې عمر د ودونو او بیا د صحت خرابتیا له امله شروع شي. پاکستان اوس هم د مور او بچي د صحت په اړه په لاندینه درجه کې راځي. ادارې وایي چې پاکستان حکومت او د نړیوالې ورولې توجه د خصه حالت اړخته کول لپاره اوازونه هم پورته کړی شوی دي. ادارې اخیری کلی کې په دې رپورت کې سفارش شوی چې په منصف نه توګه د خصو خیر خیګړې لپاره نه صرف مالی کومک وشي بلکې د برابرۍ په بنیاد د ورسره سلوک هم وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د سینټ داخله چارو کمیټې ته ملکي د نشه یي توکو استعمال په اړه بریفینګ کې ویلي شوي دي چې د پاکستان سکولونو او کالجونو کې د منشیاتو په استعمال کې اضافه شوې ده او په دې کې زیاتره د شتمنو کورنو ماشومان اخته دي. ادارې سیاتوي داخله چارو کمیټې ته وړاندې کړی شوي رپورټ کې دا انکشاف شوی دی چې د اسلام آباد د سکولونو 15% ماشومان د نشې عادي شوي دي او د سکولونو بهر د خوراک شیان خرڅون کې د دندې ته وده ورکولو کې ککړ دي. ادارې مخکې لیکي چې د رپورت کې زیات تفصیلات د اسلام آباد سکولونو په حق له ورکړې شوی دي او د ملک نورو برخو په اړه نه دی ورکړې شوی. نو دا ښکاري چې د رپورت په اړه معلومات سم نه ښکاري او ذهن دا خبره نه قبلوي چې د ملک را روان نسل په ذهني او جسماني توګه تباه کولو لپاره دا دنده څنګه داسې په لوی پیمانه کېږي او د لړکي څوک خبر هم نه وي. ادارې لیکي دا یو حساسه معامله ده او اعلی چارواکو ته اپیل دی چې د دې معاملې د بیا تحقیقات وکړي شي او دا تحقیقات د صرف یو ښار یا یو ځای پورې ونه ساتل شي او کوم حقیقت چې هم مخې ته راسي باید چې د کوم وړاندې کړی شي او ذمهوارانو ته سزاګانې ورکړی شي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
شیکاګو ټریبیون رسپانه لیکي په کشمیر کې د هندي پوز په مرکز کې په پوځیانو بریده او ترمر جبلی وروستو نیوی ډیلی د اصلي جګړې په ځای د پاکستان پر وړاندې نورې متبادلې سفارتي لارې په پام کې ساتلې دي. بلخوا د بشري حقوقو سر نړیوالې ادارې په اروپا کې د پناه غوښتونکو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو او د هغې د ستونزو موضوع څېړلې ده. ملیحه میرزاده د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي.
شیکاګو ټریبیون رسپانه لیکي په کشمیر کې پر هندي پوځي مرکز تر برید وروسته نوی دلی د پوځي کاروای پر ځای د ډیمونو او اوبو پروژې د سفارتي متبادلې لارې په توګه په استعمالولو توجه ورکوي. رسپانه لیکي دا د هند عکس العمل دی چې په فکر یې پاکستان د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسله والو ملاتړ کوي. هند وای وینا او اوبه یو ځای نشي وایدی، نو ځکه د هندي وزیر اعظم نریندر مودی پاموس اوبو ته دی چې له هند نه پاکستان ته بهیږي. د رسپانې په خبره دا د نوموړي د خارجه پالیسۍ یوه نوې طاقتوره آله ده. رسپانه په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري له خولې لیکي که پاکستان ته په بهیدونکو اوبو کې سفر راځي نو پر دغه هیواد به خراب اثرات پرېوځي. د نوموړي په خبره د هیواد د 1.2 میلیون آبادۍ په څلورو کې درې برخې اوسېدونکي د سنتاس معاهدې په اوبو انحصار کوي، نو ځکه داسې قسمه ګام به د هیواد کرکیلې ته ډېر تاوان ورسوي. رسپانه لیکي که څه هم کارپوهان داسې نه ګڼي چې هند به د 1980 کال د اوبو معاهدې نه په مکمل ډول پشا شي، خو د مودي انتظامیه د اصلي جګړې پر ځای ټولې سفارتي متبادلې لارې په پام کې ساتلې دي. پاکستان ویلي له معاهدې نه د هند پشا کېدلو ته به د جګړې د عمل په سترګه ګوري. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي د کابل په هوایي میدان یوه افغان ډله چې په دریو ښځو او لسو سړو مشتمله وه له ترکیې نه دغه هیواد ته ورسېده، خو د ادارې په خبره د دوی لپاره وطن ته واپس تک کومه د خوشحالۍ خبره نه وه. دا له هغو سلګونو افغانانو سو چې له ترکیې نه واپس کړل شو او هلته د پاتې کېدو یا نورو اروپایي هیوادونو ته د تګ درخواست یې قبول نه کړل شو. د دغو پناه غوښتونکو افغان کډوالو په خبره د ترکیې حکومت استازو هر یو تن ته $25 ورکړې او ورسره ژمنه وکړه چې کابل ته په رسیدو به ورسره نور مالي امداد هم کیږي. خو بیا د مهاجرت نړیوالې ادارې د دوی دغه هیلې هغه وخت ختم کړې کله چې ورته وویل چې د کومې مرستندویه ډلې یا حکومت لخوا به ورسره مرسته نه کیږي.
عراقی وزیر اعظم وایي له اسلامي دورو ډلې څخه د موصل خر خلاصولو په موخه عملیات په چټکۍ پر مخ روان دي. حیدر الابادی په پیرس کې یوې غونډې ته په ویډیو وینا کې ویلي دا عملیات له وسلوالو څخه د عراق ازادۍ لپاره روان دي چې له توقعاتو یې زیاتې ښې نتیجې ورکړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي وسلوال باید نور سیمو ته تګ ته پرېنه ښودل شي. صفي الله ستانکزی په دغه اړه راپور ورکړي.
د عراق صدر اعظم وایي د موصل ښار د نیولو لپاره عملیات له مخکنیو وړاندوینو او توقعاتو هم چټک پر مخ ځي. حیدر الابادی دا خبره پرون په پاریس کې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه. هغه د عراق او کوردي پوځیانو ترمنځ همکاري ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا سرتیری د عراق د یوې سیمې د آزادولو لپاره په ګډه جنګیږي.
القوات المقاتله تتقدم.
صدر اعظم الابادی وایي په موصل کې زموږ جنگ یو عراقي جنگ دی، د عراقیانو لخوا د عراق د آزادولو لپاره پیل شوی دی.
قبل بدايه الهجوم
د عراق صدر اعظم دا څرګندونې د موصل د بیانولو لپاره د پیل شوې جګړې په څلورمه ورځ وکړې. عراقي پوځیانو د موصل له جنوب نه عملیات پیل کړي او پرون د بارتلی کلی د نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي پوځیانو هم ملاتړ ته ورودانګل. د کوردیانو پېشمرګه جنگیالیو په داعش باندې د شمال او شمال ختیځ له لوري حمله کړې دي، خو داعش یا اسلامي دولت ډلې ویلي په ټولو برخو کې د مقابل لوري د پوځیانو حمله د فکړې او په شای بولې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په پاریس کې د فرانسې او عراق خوا د وزیرانو په کچه یوې ګډې غونډې ته وویل چې د داعش ډلې د جوړېدونکي خلافت په زړه کې د داعشانو له منځه وړل مهم دي، خو باید تر هغې وځپل شي چې بل چیرته د تلو توان پیدا نه کړي. ښاغلی اولاند وایي موږ باید د هغو تروریستانو له منځه وړلو ته لستوڼې بډ وهو چې له موصل نه د رقې په لور روان دي. موږ خپله بریا یوازې د تروریستانو د ځای د بدلولو په معنا نه شو ورکولی. موږ باید اجازه ورنه کړو چې له موصل نه تښتېدونکي کسان وکولی شي په نورو ځایونو کې بیا په مخالف فتلاس پوری کړی.
لا انکور مېنه دز اکشن.
د رویټرز خبری اژانس لمخې د عراق دولتي ټلویزیون د امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې د بارتلی په جګړه کې اتیا وسلوال داعشیان وژل شوي، سرتیری دې کلی تر نوتی او 11 موټرونه چې بمونه هم پکې ځای پر ځای لمنځه وړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان بیا ویلي چې په دې وروستیو درې ورځو کې شاوخوا 15,000 کسان له موصل نه تښتېدلي دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوالو په 2013 کال کې موصل ښار ونیو چې د عراق دویم لوی ستراتیژیک ښار بلل کیږي. لویدیځ هیوادونه که څه هم د موصل عملیاتو ملاتړ کوي خو اندېښنه لري چې د دولتي پوځیانو په پرمختګ او د ترهګرو په لمنځتلو سره په موسل کې چې د بیلابیلو ادیانو یو میلیون اوسیدونکي پکې ژوند کوي په فرقه یي شخړو سره وانوړي.
تیر ورځ د کلیوالو ښځو د حقونو او په اقتصاد کې د هغوی د ونډې په اړه د ورځني کانفرنس پای ته ورسېد. د اسلام آباد دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان له کلیوالو سیمو ګڼې ښځې ورغلې وې. په دغه اړه باندې سراج ظهیر معلومات راکړي.
په دې کانفرنس کې د قبیلي سیمو په ګډون د پاکستان د سلو ضلعو نه 1500 زنانو او نارینو ګډون وکړو. کانفرنس کې په کلیوالو سیمو کې د زنانو مشکلاتو، حقونو او د هغوی د کار په اړه بحث وشو او وویل شو چې زنانه په ټولنه کې یو هم کردار ادا کوي، باید چې هغوی ته پوره پوره حقونه ورکړل شي او د هغوی د کار ستاینه وشي. کانفرنس کې ګډون کوونکي د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي عائشه حسن مشال ریډیو ته وی.
تکړه قبایلی خويندو ممبر او دلته مونږ دی لراوستیو چې دا دہی خزی دی او کورونو کې دستکاریان کوي او هغه تی روپې او دو روپو باندې سل 200 روپو باندې تی اخلي. هغه ته دلته خپل اهمیت پته ولګي دل چې مونږه سونه اهمیت دی او مونږ دا شی دلته په سونه خرڅیږي چې کمی خزی مونږ نویسی هغه نو لکه خزو له یو اویرنس دا ورکی. دا نه هم کانفرنس دی زما په کې پیل ځل شرکت دی او زما ایوارډ د پاره نوم نامینیشن کړی.
دلکې مروت نه راغلی یوې زنانه مشال ریډیو ته وویل چې په پښتنه ټولنه کې زنانو ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي نو د داسې قسمه کانفرنسونو په وجه دغه مشکلات نړۍ ته په ګوته کیږي.
ما نامه رخصانه اندلیب ده. دلته موږ د سیمینار ته شرکت ته راغلي یو دوه ورځې چې داسې ډېرې مسایل دي چې موږ خپلې علاقې چې هسته دي خو یو باندې دلته آواز واچېدلی هغه بل رڼا په واچېدله چې موږ تر هایلایټس له چې یاره دا مسلې واقعي موږ خپله کورو مسلې دي. کونسلرس له لیډیز هیلت ورکرس له ټیچرس له داسې میلس له چې هغه غریبان معاشي حالات سره داسې هغه نه دي دو خپل کور بندا سے سختیا نی کوي خو چوک له حالات نه مجبوری چوک له خپل روایت نه مجبوری. دلته د کانفرنس چې موږ ته دا احساس وسلای چې موږ خپل شجو ته دا زنانو ته دا پکار دي چې دو خپل جان نو خپل مضبوط کی بے بدا ټوله مسائل حل سي.
د مردان نه د کر کلی نومې تنظیم سره تعلق لرونکي یو تن گلزار خان مشال ریډیو ته په کر کلی کې د زنانو د کردار او کار په حوالہ وی.
موږ په کاشکارانو زمنګ کم دي کې تکلیف دي نو هغه مسالې موږ بیان کې چې زمنګ ته زمیدار او د خپل زنانه چې هغه سړی سره په زمیداری کې شانه بشانه ولاړ دي او هغه تر هغه موعظه نه ملاویږي نو په دغه باندې د هغه د حقوق لپاره موږ اواز وټاو کو چې دی هم د سړی بشان ته څنګه سړی د موعظه ملاویږي. دا د زنانه دا کار دی وشمارل شي پر لکه زنانه کار موږ نشمارو په کارونو کې که کار کوي موږ ته دومره کار کوي میخه ساتي چیر وټي په خي زمیدار رو پلار ته په دغه حواله موږ خپل خبره.
د مردان د مدني ټولنې یو فعال زلمی جنید خان د زنانو د حقوقو او د دا قسمه پروګرامونو په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
هغه خزي چې کوم په لاسونو باندې کوم سامانونه جوړ کړی دي هغه زنانه دوی راغوښتي دي دلته خپل سټالونه لګولې دي او هغوی دا خپل کارونه چې کوم دي دلته کوم خلک را روان دي هغوی ته ښي او هغوی ته دا سامانونه اخلي. کوم هغه زنانه دي چې څوک پیژنې نه او خپل ښه کارونه کوي نو دوی ول داسې یو موقع ورکړی ده چې دلته دا پروګرام کې دا خلک دی وي چې کوم کوم کارونه کوي.
د زنانو د حقونو او د هغوی د کار په ګوته کولو لړکی دا نه هم نړیوال کانفرنس دی او د دې د چارواکو په وینا چې دوی به دا کانفرنسونه تر هغه تابع کوي تر څو چې د پاکستان کلیوالو زنانو ته خپل حقونه نوی ورکړی شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او سردو خیبر جنسی دا چرته چې د خسدار ځواک سرتیری وایي دوی د کار په وخت له خطر سره مخ وي خو د نورو ځواکونو په سیر ورته ریسک الاونس یا مراعات نه ورکول کیږي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په لرې پرتو سیمو کې لاسکه په ښار کې او د بازار په صدور لارو کې ورباندې بریدونه شوي دي. په دغه اړه د فرحات شینواری راپور.
د خیبر جنسی د خاصدار ځواک د حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د هم د لیویز اف سی او پوز غوندې ریسک الاونس یا د خطر مراد ورکړی شي. حوالدار نور محمد پردی مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلي سیمې امنیتي ځواکونو لپاره وفاقي حکومت دغه الاونس منظور کړی خو دوی ترې محرومه دي.
دا ریسک الاونس منظور شوی و خو چونکې د لیویز لپاره ولګېدو او موږ پر اوسه پورې نه لګېدلی نو موږ هم یو چې موږ هم فورس یو مهرباني وکړه شي چې موږ له یمو لګی دا ریسک لانچ دا چې په کومه علاقه کې خطر وي لکه مثلا موږ د ایف سی سره یا فوج سره بشانه بشانه ډیوټي کوو په پولیو دوران کې چې کله موږ ډیوټي یو نه تحصیلدار سره وي پیسې تم پته ده موږ تقریبا په کې 450 نفری هغه کار کوي. هر ظلم څوک ته خیال وي چې شانګېډ کې کومه ده خودکش دماکه او شوې بمبونه باندې هغه کې موږ یو لاین افسر فضل کریم صاحب شهید شو اولدار توفیق نو داسې ډیر کسان پکې موږ مړ شو دغه پولیو وجه نه موږ چې کله ریټایر شو په 25 سال باندې یو ساده زموږ سره وي موږ د بلې نو کارینه ووزو نم بیا په کور کې عزت وي په کار دي چې مولم پینشن ملاو شي.
یو ځوان خاصدار اشفاق علی وای چې هر وخت د خطر سره مخامخ دي خو د دې باوجود خپل ډیوټي کوي.
مونږ هو لره خبره خو تنه کوم چې د گاشت یا د نفرو لګلو خبره خو تنه کوم زوی تاذر سات په بازار د غړې خبره او کم چې مونږ په چوکي کې نو مونږ ته چې کم دې بار بار د ویلې کېږي بار بار مونږ لدا لیټر راځي چې خطر مونږ د دریو څلورو پنځو کسر نه زیات په چوکي نشو کې نسته د خپل خطرې دی وژنه وسم چې د پکم ځکه مونږ ولیاړو تر سره ولیاړې په دغه ځکه وس هم مونږ خطر محسوسو ته مونږ ګورې چې مونږ وسم ان ډیوټي ولیاړو ستاسو په مخ کې تقریبا پنځه خودکش بشي وي دغه تا پای کې زمونږ کفي خسدار مړ شي وي دی پای کې زمونږ لاین افیسر مړ شي وي دی پای کې حوالداران مړ شي وي دی نه ریسکیو الاونس نه چې کم دی پنشن
د خسدارو د ریسک الاونس سرویس سټراکچر او پنشن په حق له مشکله د خیبر ایجنسی نه د کمی سملی غړي شاج ګل پردي سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
دا خبره ما په نوټس کې ما د سفران منسټر په نوټس کې راوستل او په کورسپونډنس کې هم سره کړی او هغه صرف د ریفارم سره پینډینګ دی. دا خبره په یقین ده نه ور کومه ته د پروګرام نه چې ان شاء الله تعالی
خاصداری د انګریزانو په وخت کې قبایلو ته د مراتو په توګه ورکړی شوی وي او دې خاصدارو به د مهمو لارو او ځایونو څارنه کوله او د میاشتې به ورته مرات میلاوېدل. خو اوس د پولیټیکل ایجنټ په مشرۍ کې باقاعده د فورس په توګه کار کوي او امنیتي او انتظامی چارې هم ورته سپارل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د اوونیزې خپرونې جمهوریت. د جمهوریت په نانۍ خپرونه کې به واورئ چې د یو خبریال تر لیکنې وروستو پر هغه له هیواده د وتلو بندیز لګول څنګه عمل دی. آیا دا د دې څرګندونه کوي چې په پاکستان کې جمهوریت کمزوری شوی دی او کنه؟ د دې نورې معناګانې هم دي. راځئ چې دا خپرونه واورو. دا پامیر ساحل ستاسو دپاره وړاندې کوي.
د پاکستانی خبریال سیریل المائده تر لیکنې وروسته د هغه نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې اچول څنګه کار دی؟ حکومت چې د هغه خبر تردید وکړ نو څه یې ښکاره کول غوښتل؟ آیا په پاکستان کې جمهوریت کمزوری شوی؟ د پیپلز ګوند تیر حکومت او د مسلم لیگ نون وسنۍ هغه څنګه مقایسه یا مقابله کولی شو؟ د سیریل المائده خبر خپله څه ښکاره کوي؟ آیا د هیواد حکومت کمزوری دی او آیا له اسټبلیشمنټ سره اختلافات شته او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د سیاسي چارو له دوو استادانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د اکتوبر پر شپږمه نیټه د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د خبریال سیریل المائده یوه لیکنه خپره کړه چې پکې د حکومت او پوځي استخباراتي مشرانو د یوې غونډې حال بیان شوی و. د المائده په رپورټ کې راغلی ول چې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت ځنو لوړپوړو چارواکو په غونډه کې د امنیتي او استخباراتي ادارو پر مشرانو او د هغوی پر تګلارو انتقاد وکړ او ویل چې د هغوی د تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی. المائده لیکي د تا ځنو سرچینو وویل په غونډه کې امنیتي ادارو ومنله چې د ترهګرۍ پر موضوع به د ملکی حکومت په اقداماتو کې مداخلت نه کوي او دا چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا ټولو صوبو ته ځي او هلته به دا پیغام ورکوي چې که ملکی حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې د وسلوالو ضد اقدامات کوي نو استخباراتي ادارې به پکې مداخله نه کوي. وروسته د مسلم لیگ نون حکومت د دې خبر جزئیات رد کړل او ویل چې د المائده خبر پر ګونګوسو ولاړ دی. تر دې وروسته سیریل المائده پر ټویټر ولیکل چې حکومت د ممنوع الخروج اعلان کړی دی، معنی دا چې په هغه لیست کې نوم اچولی چې له هیواده نشي وتلی. له دې خبر سره په پاکستان کې د بیان ازادۍ پر خبریالانو د بندیزونو او د حکومت اقداماتو په اړه بحثونه پیل شول. د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو ادارو پر حکومت غږ وکړ چې د بیان ازادۍ درناوی دی وکړي او پر المائده لګولی بندیز دې لرې کړي. پوښتنه دا ده چې د هغه خبر خپرېدو وروسته حکومتي اقدامات آیا رښتیا هم د بیان ازادۍ د محدودولو په معنا دي او که څنګه؟ د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانۍ مشرې ډاکټرې خالد غوث مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې بیړنۍ حالت نه دی نافذ، نو حکومت باید د بیان او فکر پر ازادۍ بندیز ونه لګوي.
اگر جمهوریت کہتے ہیں کہ جمہوریت ایگزسٹ کر رہی ہے
کتا سوائی چې دلته جمهوریت دی نو بیا باید دا بیان آزاد حق درناوی وشي. ورسره په پاکستان کې ځینې نوي قوانین هم جوړیږي لکه پر ټولنیزو رسنو د څه ویلو اجازه شته او د سنا د دې په اړه یو قانون منظور شو. نه هم حکومت او هم لیکوالان باید دواړه خواوې وګوري. خو تاسو داسې نشئ کولی چې بالکل د بیان پر آزادۍ بندیز ولګوئ، ځکه چې په دې هیواد کې ایمرجنسي خو نه ده لګېدلې. که بیړنۍ حالت نافذ وي نو بیا موږ ویلی شو چې د بیان پر آزادۍ پابندي ده. بل دلته د کورنۍ امنیت په اړه چې قوانین جوړ دي لکه نېشنل اکشن پلان در واخلا، نو که دا غی قوانینو سرغړونه نکیږي نو بیا دا زیاتې دي. دا ځکه زیاتې دي چې که مدني ټولنه د خپل رائے اظهار ونکړي نو که رائے سموي که غلطه وي پر دې بندیز نه دی لګول پکار، ځکه چې د مختلفو فکرونو لخپرېدو څخه ولسونه ستکړه کوي او د خپل راتلونکي لار ټاکي.
مختلف رائے جنم لیتی اور قومیں اپنے راستے کو تلاش کرتی ہوتی.
خو آیا د سیریل المائده خبر د پاکستان ملکی حکومت او پوج د اړیکو ترمنځ د عدم توازن ښکارندوی نه کوي؟ ډاکټر خالد غوث وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوج ترمنځ فاصله شته، خو د دې پان دا خبر هم په داسې وخت کې خپور شو چې د پوج مشر دنده پای ته رسیدو ده.
یہاں پہ معاشرتی سطح کے اوپر ہمیشہ ایک ابہام رائے بٹوین سول اینڈ ملٹری ریلیشنز.
دلته په ټولنه کې د ملکی حکومت او پوز داړي کو په اړه تل یو ابہام موجود وي. خلک غنګوسې کوي او دا نه معلومیږي چې دا غنګوسې څومره رښتیا او څومره دروغ دي. خو په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې د ملکی حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ عدم توازن دی. خو دا توازن څومره خراب دی په دې اړه بیلابیل نظرونه وي. نو په داسې حال کې چې اوسنۍ پوځي مشر خپله دنده پای ته رسوي، دا ډول ابهام پیدا کول زما په خیال سیریل صاحب ته هم ضرورت نه. بل دا چې دا هم رښتیا دي چې حکومت له پوځ سره ډېر آرام نه دی پاتې شوی.
ورته خبره د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف هم کوي او وایي کله چې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د نظر اختلاف وي نو بیا حکومت هر کار په احتیاط کوي.
پاکستان هغه ملکونو کې شامل دی کوم کې چې لا ډیموکراسي دونه زیاته مضبوطه نه ده، نو په دې وجه باندې په داسې قسم ملکونو کې حکومت ډېر زیات په ډاګه تور باندې یا په ډېره کلکه باندې مخې راتلی د هغه ادارو مخې ته کوم په داسې قسم ملکونو کې خاص کر پاکستان کې چې مضبوطې وي. په دې وجه باندې داسې قسم واقعات ته کومه طرف ته چې تاسو اشاره کوئ داسې چې کله وشي نو په دې کې حکومت ډېرو سجونو ته خیال کوي او داسې نه شي کولی چې هغه شانتې موقف اختیار کړي لکه څنګه چې یو اسټابلش جمهوري ملک موقف اختیاري.
خو ډاکټر خالد غوث وایي حکومت ته نو په کار چې د سیریل المائده د خبر په اړه دومره لوی رد عمل ښودلی وایي.
یو حکومت کې بوکلاحت اور ٹوٹلی ان وارنٹڈ بکلاحت
دا حکومت حیرانی او بے وجہ یرا او بیا د یو خبریال پر وړاندې دار د عمل زما په نظر د دې هیڅ ضرورت نه، ځکه چې د بیان ازادي او یوازې د بیان نه بلکې د فکر ازادي هم یو شی دی کنه. دا خود جمهوریت برخه دی. د فکر ازادي حق باید هر کس ولري. بل په دې خبر کې دا سه هیڅ نول چې حکومت دومره کوي خبرګونو خود کله چې دا لیکنه لانجمنه شو نو ما بیا ولوسته چې پوه شم چې اخیره په دې کې سوال چې حکومت دومره شدید خبرګونو خود. نو که حکومت داسې رد عمل نه وکړي زما په خیال دومره شور به هم نه وي جوړ شوی.
اگر شاید میرا خیال حکومت ریاکٹ نہیں کرتی تو یہ اتنا ڈسکشن بھی جنریٹ نہیں کرتی.
ڈاکٹر خالد غوث لدی سره هم اختلاف کوي چې ګواکې په پاکستان کې جمهوریت کمزور دی. دا البته منی چې حکومت په داسې خبرګونونو خپل کمزوري خي او خای د ویر ښکار وي.
جمهوریت کمزور نه دی.
جمهوریت کمزور نه دی. هر جمهوریت د پخیدو لپاره وخت ضرورت لري. که دا دلیل ومنو چې د سیریل معاملې د پاکستان کمزوري جمهوریت ښکارندوی کړي نو بیا خو په امریکا کې هم کمزوري دي، ځکه چې هلته هم د ډونلډ ترامپ بیانونه هم داسې بحثونه راپاروي او هغه ابتدایي یا پرایمري انتخابات هم وګټل. جمهوریت کمزوري نه دی خو د حکومت غبرګون ښایي چې حکومت یریدلې دی. حکومت باید داسې ونه کړي. په هر هیواد کې جمهوریت د حکومت له بدلېدو سره نور پخیږي.
هر ملک اندر جمهوریت جو ہوتی ہے وہ ہر گارمنٹ کے بعد ایک مزید میچورٹی کی طرف بڑھتی ہے.
ڈاکٹر عبدالرؤف د پیپلز گوند تیر حکومت او د مسلم لیگ نون وسنی حکومت ته په کتو وای د دواړو موازنه کول ګران کار دی. خدا دا چې مسلم لیگ ډیر احتیاط کوي چې اسټابلیشمنت ته د حکومت رنگولو موقع ورنکړي.
د دواړو حکومتونو موازنه بل ګران وی چې مونږ یو کو خو د پیپلز پارټی د خپل تاریخ په وجه باندې او د روایت په وجه باندې د اسټابلیشمنت د په مقابله کې په یو طاقتور ځای باندې ودرېدلی پاتې شوی دي. نو او د دې په مقابله کې نواز شریف هغه توان نه لري څنګه چې لکه هغوی په خپل حکومت کې ساتلی. خو دې کې بعضې خبرې داسې دي چې په هغې کې د غالباً چې د نواز شریف خیال به دا وي چې یاره په څه ناڅه صورت باندې د اسټابلشمنت ته داسې موقع ور نه کړی شي چې یاره کنې هغې ته هر څنګه جمهوریت چې دی چې دا کور ته ولېږي. نو شاید چې دغه وجه وي چې دې ډېر زیات احتیاط کوي.
ډاکټر عبدالرؤف زیاتوي چې په تېرو لسو کلونو کې د پاکستان سیاسي ګوندونو د بلوغت او پاخه فکر ښکارندوی کړي او د جمهوریت په ملاتړ یې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د حکومتونو پر ضد د هر غیر جمهوری عمل مخالفت کړی دی.
زما خیال دی چې په پیپلز پارټۍ په تیر حکومت او د هغې نه پسته د نواز شریف په دې حکومت کې د پاکستان سیاسي پارټۍ په نسبت تاریخ نه لږ ونته کې د میچورټي هغه ښیي په سیاسي حکومتونو په مختلفو موقعو کې. لکه که تاسو وګورئ نو په پیپلز پارٹی په حکومت کې هم ټول سیاسي ګوندونه کله چې خلک طاهر القادری په اسلام آباد کې راوځي شو او تاسو یو یره پیدا شوله چې یره کنه دا سیاسي حکومت مخنه یوړل شي. هم په تک وخت باندې په لاهور کې د نواز شریف په کور کې د ټولو سیاسي ګوندونو یو اجتماع شوی و او زه د یو طالب علم په حیثیت باندې دغه ورځ ته د پاکستان په تاریخ کې ډېره اهم ورځ ګڼم، ځکه چې ټول سیاسي قوتونه سیاسي پارټۍ هغه که د حکومت سره مخالف هم وي هغه هم د حکومت په شا باندې ودرېدي. دغه شانتې دویمه موقع هغه وه چې کله پاکستان تحریک انصاف درنه وکړله په اسلام آباد کې او په دغه د دې په مقابله کې ټول سیاسي ګوندونه په پارلیمنت هاوس کې راجمع شو او د جمهوري حکومت مرسته وکړله. نو په دې وجه باندې دا یو ښه ډیولپمنټ دی چې پاکستان کې شوی دی په دې تیرو لسو
دولسو کالو کې. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث د سیریل المائده د خبر او د هغې پر ضد غبرګون ته په کتو وایي چې که پر حکومتونو یا ریاست انتقاد وشي نو دا ښه خبره ده، ځکه چې انتقاد د جمهوریت او جمهوري نظامونو برخه وي.
مونږ باید په دې ټولنه کې د رائے اختلاف په اړه هم زغم پیدا کړو. که څوک تنقید کوي تنقید ته پرېږده، ځکه چې نیوکې او انتقاد ستا جمهوریت پیاوړی کوي او چې څومره سخت تنقید وي هومره ګټه رسوي. داسې لیکنې یا خبرونه هیواد یا ملي امنیت نه ګواښي. ځینې خلکو وویل د سیریل خبر په هند کې هم خپور شوی او بحثونه ورباندې کېږي. که هند هم دا خبر اخلي او بحثونه کېږي نو هیڅ پروا نه لري، تنقید په هر هیواد کې کېږي. نن که موږ پر یو هیواد تنقید وکړو نو د دې څه معنا ده چې هغه هیواد کمزورې دی؟ دا د ملي امنیت د تشریح او تعبیر طریقه نه ده چې که هند پر یو شي بحث وکړي نو دا د هیواد امنیت ته ښه خبره نه ده. که په ټولنو کې داسې لیکوالان پیدا شي چې لیکنې یې بحثونه پاروي نو د دې مطلب دا دی چې د هغه هیواد مدني ټولنه د پیاوړي کېدو په حال کې ده او په هر ځای کې چې مدني ټولنه قوي شي هغه هیواد هم پیاوړي کېږي.
تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں کی سول سوسائٹی اسٹرانگ ہو رہی ہے، معاشرے میں سول سوسائٹی اسٹرانگ ہوگی وہ ملک اسٹرانگ ہوگا.
اور جن کو نن مخبرونه کې واوریدل چې د حکومت او اسٹیبلشمنٹ پاړه د سیریل المائده خبر په اړه د حکومت خبرګون خای مناسب نه وو. تاسو واوریدل چې په هان پدې اندی چې د حکومت قوی خبرګون او پر المائده بندیز د دې کاروندوی کوي چې حکومت لډېر احتیاط کار اخلي او دا چې خای د ویر ښکار هم وي. خو د پاکستان حکومت وایي چې له اسٹیبلشمنٹ سره اختلافات نه لري او دواړه پر مهمو مسئلو سره هم غږیږي. پوهانو نن په خبرونه کې مبتدا هم ویل چې که پر حکومت انتقاد وشي او باسونه وشي نو دا جمهوریت ته ګټه رسوي. راتلونکي اونۍ به واوري چې آیا د پاکستان ولس د جمهوریت پلوی دی او که څنګه. همداراز آیا د المائده د خبر په څیر لیکنې له ملي امنیت سره تړل مناسب کار دی او آیا دا د هیواد امنیت ګواښي او که نه. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت